ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. په د یو ساعت کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپل لومړی بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپل لومړی لوبه شپږ صفر او د اکتوبر په 19مه له تانزانیا سره خپل دوهمه لوبه څلور صفر وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا او میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قول راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10مه د ماښام په شاوخوا 2 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24مه په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 10 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شوی حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یادایش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د شل کلن ځوان چې تیرونه په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالی مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالی مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ للارې تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همدارز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قول راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د لمینځوړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویزده خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسم ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمې سره برابر ده. درنو اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. د افغان جونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماتې ورکړه او په دې توګه په مراکش کې پر روانه لوبلړۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسیدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاص کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یو وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سکالې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له ورزش څخه محرومې شوې دي وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیلې بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله او 13 ورځې د لیبیا پر وړاندې و د 0 پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپل لومړنی بریا ترلاسه کړه.
Defense there by Afghan Women United, followed it all the way through but unsuccessful this time, and it's a good goal.
هغه لوبغاړي چې د طالبانو له خوا ورزش را ګرځول شوی او د فوټبال ډګر ایستل شوی وي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راځوندای کړ. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان خزینه فوټبال لوبغاړو راستنیدل د جلا وطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنیدل بللی چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې تکړي. د سازمان د شنبه په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو له بندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنیدل د بشري حقونو لپاره یو لوی بریا وه. په بیان کې ویل شوي چې د لوبو په ډګر کې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبې کوي د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیلې ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای شي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه خزینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزش محروم دي هم وایي چې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیلې وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اته فکر مې د خطرای افغانه د میدان فوټبال مې وینم بسیار زیات احساساتي میشم په خاطر کوم مې یو ورځ ارزو داشتم
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبې کولو هیله درلود خو زه یوازې د لوبغاړي لیري لیدلی شم او هڅولی شم. د دوی په لیدو د احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندۍ دي او افغانستان نه هم د خپل خوځو غوونه له لاس نه دی ورکړي.
ها هیلې چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محروم دي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د 20 افغان نجونو په مخونو کې راځوندي سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبې ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنیدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوب کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشرې خالدې پوپل هم وویل
They're standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
دا افغان کزوت وان نسل دی دوی په یو لوی هدف او ماموریت په میدان کې ولاړ دي تر څو د افغانستان غو سیدا غو کزوغت چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی خپل پلیټ فارم په کار اخیستو نه یوازې خزو بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ته الهام مربخي.
دا لوبي چې فیفا د خزو د سیالۍ لړۍ متحدوي په نوم تر سره کیږي ټاکل سوی و چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو لامل د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 26مه په مراکش کې پیل شوه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 26مه د چارټ پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 9مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې 0-4 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په دریمه لوبه کې د شنبې په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د روان میلادي کال په میمیاس کې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالی او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندی ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقت د طالبانو له بیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول سو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته لتاګه محرومې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
که څه هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصوي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې وه، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلي وو. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستنه شي او له 13 ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په 13 ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، لامل یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو لامل نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزه ټوکیل ته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو ماسلین دي چې هغوی دلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې هم. د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرښې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له 13 ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کمل اره بند وا د تجارت لپاره غوسم بند دی طرف تم نقصان شوه د پښتنو هغه طرف تم نقصان دی نو مقصد دا دایمي کولاو شي او دا بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کولاو شي خاص کرکې د کاروبار د پاره ځکه چې د پښتنو کاروبار دی دې غاړې تم دی هغې غاړې تم دی هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې ماشومان سپینګیری او ناروغان هم شامل دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې عمله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ ترانزیټ او هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسیدو لامل شي
و مو ورېدل چې د تور حملار له شاوخوا شل ورځنی ځنډ وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې تورخم سر له پرونه دغه کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت یې افغانستان ته ستنوي هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې پراتلونکو دوره زوکي په دغه لار تجارت هم پیل شي
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د سوریه لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي تمبرک وایي چې په پام کې ده د سوریه ولسمشر احمد الشرف په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي برک پرون په بحرین کې د منامه ډیالوګ په څنډه کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال اله خوده چې د دې سفر پترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي رويټرز خبري ایجنسی د سوریه د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي د سفر به پراتلونکو دوه اونیو کې ترسره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه د 2014 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ایزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلول په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس تر مشریزه ته هم در ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریا او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ورآخوا
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللې دي. په عین حال کې یو شمیر راستن شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وای چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتلا خورا خراب شوه. د سازمان د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستي زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوي او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دی ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وای زلته د خپل ورور په کور کې وسیګم، خپل کور نشم جوړولای ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال انکار نه لرم او نه هم دند لرم. شپږ اولادونه مې دي، خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولای. نه پوهیږو څو وکړو، اوس مو ورځ ډیر خراب دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د وروستۍ زلزلې لامل خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپنا پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخیږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی، هغه په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار درته وایو کنه څه دی، ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وران دي، اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا، خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول، نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندوی بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټونو، نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د هم قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورسای راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وایي سکالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوي او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنوه. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپۍ 200 روپۍ کار انګورو چې خراب دي په 100 روپۍ او 200 روپۍ خبره
افغانستان په بازارونو کې خودم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي نو پاکستان ته تل وسیلې نمایي هم به راکته شوې ده. تاسو فکر وکړه چې 50% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 30 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي.
30 افغانۍ یا 20 افغانۍ اله سودا میشه کس نه مې حرام.
مرکه شوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډېر امکانات نه لري. افغانستان چې لاسکونه ډول انګول لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی لوښو کې ساتي او شمی کې هم ورنه استفاده کوي. کشمشي، حسیني، شندوخانی، خنداری، کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخت نه هتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت د نښتې انتقامي بللې ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي. هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نیو شوي. د دې وزارت وایي طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. په راپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مند دی چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دوربند دوام لپاره پریکړه وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي.
لارې د بندېدو په اساس باندې وس ټول باندې ټاپه ولاړه ده. د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول هم دلته داخلو پلورل شي. د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرطخانو کې وساتي. دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره ماده دی هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې. خو دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وروښتی دی. دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټونه انګور تولیدیږي. یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي. دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي. خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي چې سوداګر، کروندګر او بڼوالي کافي نه بولي. د یادونه ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی وو چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي. یاد سازمان په خپل خبر پانه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 15 متریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او د خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له شاعر نظر محمد راغب سره زما مرکه واوري.
د آزادۍ میلمه
د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داس یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شي چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځي د ښاغلي راغب له خولې دومړی واوري چې ځان په خپل در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلی کې زیږیدلی یم. ځان تقریبا نن 4-5 کالم دمخ د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ، نادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعري کوله، هم خپل مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبي و، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوې هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په حیث یا په هماغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند ده او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خلې ده او خوان کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به ورسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خدای شته چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی وای نه سفر بس پړلم د پایلم کې یا په ځکړه کې یا به تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظری ځکړه کوي خو په سفر کې عملی ځکړه کوي عملاً دی نه شان عملاً ځوان د خلکو دلته تاسو د دنیا هغه خایستونه چې تاسو لیدلی نه په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والی دی هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضری یا وینې خپل ځوانۍ مشاهده لري خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړي څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرو کیسې چې کوي مثلا کته قفقاز ته خپله لاړ شي هغه خوسن وینې هغه ښکلا وینې دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته په اخلاقو کې څه توپیرونه شته په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي موږ څه رقم ګټه اخلو موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي د هغو په کوم ځای کې دي موږ دا څه غونه څه راوړو څه ورکړو دا ډېر تړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تنه اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د ښکلي شعر تکمیلي او بشپړتوي ما خیال دغسې دم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خو دا مسله وروسته در سره څیړم اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر براته وایست او کوم بلکم شعر را تلولې خو اوریدونکو کې غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلای و ما سره که تاسو غي اجازه ده که یو شعر ده نظم ده دا به زه دالی کوم دوستان ته تات
مننه مهرباني وکي
او د دې نوم ده یوا یوا ټپا د پسرلی مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس چې حقاقی یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس یو یو ټپه به نه وایم یو یو غزل به بیا په شور وایم داسې دوام به زمزمو ته ورکړم تا چې نور وایه نور وایم پهانغري توره کټوه باندې النه چای چاینک کې وېشوم لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې وېشوم مسته هوا مشاعره شرنګوي نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي هر نوا توا نوا د ځانو په دې تودې مشاعرې وریږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران امن کې سوله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو محال خدای مو د زړونو په خپل حبو ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما تر ابد زیر ما زیر ما لرو دا انگیزه دا با پیغام دی زما د خپل خاور خزانه بسپرم سو د ښکلا مظاهره کې اوسم د ویښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مدن
لتاسو ډیر زیاته مننه راغب صاحب. ما تاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع سه ما په خیال، نو ټکر چې واقع سه شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پرې تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپرو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تعطر خپر کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایش ورنه کې دا خو د ګذور شاعري.
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده کنه، که د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده، او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو، او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپامي په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وروڼکی شعر
ډېر الله د لاند کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او په تاسو غنا ورکو خپل شاعری ته کنه خپل شاعری غنی کو غنی کیږي په واه چې موږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعری ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دا رخوا مې را ایستارو خو موږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن امرا ټول اترا او دې تخ پرول تو کار دي دا د بیا ته لمن منګه بعد فرق یې مخیل دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله. مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وځي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارض سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرې سنې نه وي کنه سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې ده کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده. معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي. مادیاتو کې تاسو دا په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او وخت قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومې دي ماته زما نظریات څومره سم دي.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړې دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریږي او غزل. بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي. هغه کې بیا اوسه ژباړې شته اشعار مې ژباړلې دي د دری نه په لویو شاعرانو او پکې یو څه هغه څه ده مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دې کې دي او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته. او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته. بل هم مجمع لارم په نامه ځانې دی کې بیا لږ وخت او بل نوی مجمع لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندارې نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندارې د پاس د هندارې مثلا امته خبرې به نه کولی ساکت ته وو ویان دی کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دی او یو درې مجمع لارم چې دا اسکوټ په نامه ده لیکن بعض شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د سینا عملیات د افغانستان د لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز ته مسوده ده چې د نړۍ په کرکوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه د هغه مپینن سیتل پاتې دی وی د بدل روان او د نکاح مسایل د سمینی سم نیمای هغه د نیمای هغه د بدل روان په اړه کې د دری زوبي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل کوم ځای وو کلری میواز یا دیپانه لري عام خلک نه لري نو ما دا شم دا له یو کار هغه چې هغه اثر ډیر لوړ سطح لیکل شوی اسرائیل کې چې ما راځو تاسو ته ونه یې هم رہی چې دا مې باړلې په سم شک ورپسې نه بیا د تا یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لس چې دا واړه واړه شان دي مثلا هندو صفه لس صفه شل صفه او لس هندو صفه د څه یو شای او مهم شان دي چې انوانونه به زه که تاسو به خبرونه وخت اجازه راکړي وو په ولم کنه
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر سره مطالبه نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقه د بدر فزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په دیا یا خدمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلی د تندرو او موسیقي په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دیموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې دې ستوري لې دائم هغه
لته سره مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو ورستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکي
شعر خبا نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوشیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د سپیر ک بیا به ویل چې دا منګه پریکو ځکه منګه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نه چې موږ کابل باندې تمره مسارف وکړو یا په دې لارو تیر بیر څو ما غځای دا بس د 200 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کټمرا راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د یو سراکا او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځواک پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو چې هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی چې دا غزل ما لیکله خدای دې کی چې غرقم صحیح وی دي کنه خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړی واخلي امام هسته څوکا د واخان له سړی واخلي زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ همغشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لار راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي یو څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثار په وطن وشین دوراغه و څه پروا چې غېږه تو ده غېږه چې جانان له سړی واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې صحیح مه لوستلای وي او سم تاسو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خپل شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
فرقت کی پریشان ما ہر وقت بروت دو پلزان ما خرا تیا شی سرگردان ما خبر بہانے خکاری دس دستور زمانے خکاری